او د اوس وخت شوه د مشال د ریډیو مجلې په دې خبرونه کې درته د سندرغاړي ستاره یونس او شاعر کائنات تنها سره مرکه اورو کلتوري ریپورت نه به هم واوري د خبرونه کوربه د نجيب امیر
د مشال ریډیو مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو درته کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په هالیوډ کې د مولانا جلال الدین بلخي په ژوند یو فلم تر لاس لاندې دی. د فیسبوک د جوړونکي د اکاونټ د هک کېدو مو خبرو. د نړۍ په لرغونو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردی رنگونو د استعمال په اړه راپور لرو. د سندرغاړي ستاره یونس سره مو خبرې کړي.
پشاور کی هر چیز اچھی لگتی ہے. پشاور تو ہے ہی اچھا. وہ جیسے لاہور والے بولتے ہیں لاہور لاہور ہے, اور ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پشاور پشاور ہے.
د کونړ د کائنات تنها مرکه هم اوریدل شي.
نو می کائنات تنها ده او د کونړ ولایت کې دین کې ما د شیر شاعر سره خلک
تا په دې سربیر نور مطالب هم لرو. بدرګا موکړه رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په ژوند فلم جوړ کړي. اټکل کیږي چې په دې فلم کې به د ټایټانیک فلم هیرو لیونارډو ډی کاپریو د مولانا رول ولوبوي, او د ګلیډیټر فلم سناریو لیکوال به سناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د ډی کاپریو احتمالي غوراوي د یو لړ انتقادونو باعث هم شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ګلیډیټر فلم سناریو لیکونکي ڈیوید فرانزونی د هغه نوی فلم پر سناریو کار کوي چې کیسه یې د مولانا جلال الدین محمد بلخي پر ژوند متمرکز ده. فرانزونی وایي د دې ستر صوفي شاعر د ژوند پر بنسټ بیوګرافیک فلم به په لویدیځه سینما کې د مسلمان کرکټر په اړه کلیشهی تعبیر بدل کړي. هغه زیاتوي چې مولانا په متحدو ایالاتو کې خورا زیات شهرت لري, او د ده په نظر دا فلم به د مولانا په اړه یو تصویر او کیسه وړاندې کړي. مولانا د 14 میلادي پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې ډیوید فرانزونی چې د آسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده, په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیې ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړې او بیا په قونیا کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د آسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیونارډو ډی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رولونه ولوبوي. د مولانا د رول لپاره د ډی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولی دي, ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده, خو پروډوسران یې هیله مند دي چې د شوټینګ چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. د مقالې په وینا دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشانې پوره وړې شول, او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. په دې اړه چې دا رنګ کومو مشهورو نقاشانو کارولې او وروسته یې څه بدل وموندل شو له ملالې بشیر څخه جزئیات اورو.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایتالوي نقاش رافائل به په خپل تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنگ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنگ کاراوه. په 1480 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپل تر ټولو مشهور تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنگ کارولی دی. د دغه تابلو نوم د ملغلرو د والین جلی دی. د لاجوردی رنگ نوم خپل ځانګړنی په خپل څرګندوي. دا هغه رنگ دی چې نور ټول شنه رنگونه پکې حل ښکاری. دغه رنگ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنگ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردی رنگ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنگ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سو، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډه کړه سوه، او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنگ یوازې د بیبي مریم او عیسا په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنگ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنگ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1840 کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنگ بدل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوو کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردی رنگ یې مخکې لا جوړ کړی. یو د جین بپټیست ګویمیټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و، او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمیټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنگ د فرانسوي لاجوردی رنگ په نامه مشهور سو.
فیسبوک د نن مهمه ټولنیز رسنۍ ده. تاسو ته به معلومه وي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک د جوړونکي مارک زوکربرګ اکاونټونه هک شول. د انټرنیټ په نړۍ کې ځینې ناړامه خلک د نورو اکاونټونه او بانکي حسابونه هک کوي، نو که تاسو هم فیسبوک کاروئ او اسانه پاسورډ مو ورته ټاکلی وي، نو همدا نن یې بدل کړئ. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان نه اورو.
هکرانو د فیسبوک د خاوند پاڼې هم هک کړې. څوک چې له کمپیوټر او انټرنیټ سره سروکار لري، هک او هکر پیژني. هکران هغه کسان دي چې د نورو خلکو وی پانو، وی بلاکونو، د ټولنیزو رسنیو پانو او یا آنلاین بانکي اکاونټونو ته په چل او د ویروسونو له لارې ننوځي او غلا ورڅخه کوي. یوې هکر ډلې چې په ټویټر کې 140,000 فالووران یا یاران لري، ادعا کړې چې د فیسبوک د خاوند او مشر مارک زوکربرګ اکاونټونه په انسټاګرام، لینکډاین، پینټرسټ او ټویټر کې هک کړي دي. هکران د ډیرو خلکو اکاونټونه هک کوي، خو دا چې د فیسبوک د خاوند اکاونټونه یې هک کړي، د زیاتو خلکو پام یې ځان ته اړولی دی. لینکډاین څو اونۍ مخکې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د دې ټولنیزې ویبپاڼې د څه باندې 100 میلیونو غړیو پاسورډونه او ایمیلونه هک شوي دي. د زوکربرګ د اکاونټ د هک کېدو د خبر له خپرېدو وروسته فیسبوک ادعا وکړه چې په انسټاګرام کې د زوکربرګ اکاونټ ته لاس نه دی وربل شوی، خو ورداخلېدای نشي. ویل شوي چې زوکربرګ اسانه پاسورډ انتخاب کړی و، ځکه هکران په اسانه توانېدلی چې اکاونټ ته یې ننوځي. هکرانو لیکلي چې د زوکربرګ پاسورډ دا 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 یا ډی ای ډی ای وو. د انټرنیټي مسؤلیت ماهران وایي چې باید د پاسورډ په جوړولو کې نه یوازې توري بلکې عددونه او ځینې نښې هم وکارول شي، څو هکران په اسانه ونشي موندلی.
دا د ستاره یونس سندره ده. د پښتو موسیقۍ لپاره د هغې خدمتونه له چانه پټ نه دي. نوموړي په پېښور کې زو کړې خو مشران یې له سیالکوټه راغلي او دغلته اړولې. ستاره یونس وایي پښتو سندرې بې شمېره ویلي خو پښتو خبرې نشي کولی. په یوه تازه مرکه کې مشال رډیوي مجلې ته وویل چې دوه کاله پخوا یې واده وشو او اوس یو زوی لري. سمودا له هېواده بهر وه خو اوس بیرته پېښور او موسیقۍ ته راګرځېدلې ده. نوموړي په خپلو اوسنیو فعالیتونو او د اختر د پروګرامونو په اړه راته داسې وویل.
نن سبا زیاتره د فلمونو لپاره سندرې وایم. پخوا به شوقیه نارینه سندرغاړو او د موسیقۍ دکاندارانو موږ سره د سندرو کیسټونه ډکول. اوس هغه لړۍ ودرېدلې ده. اوس یوازې د فلمونو لپاره سندرې ریکارډ کیږي. زه اوس مهال 4-5 فلمونو ته سندرې ریکارډوم.
ستاره یونس وایي که څه هم په دې وروستیو کې نشترحال بیا پرانیستل شو، تمه ده چې د موسیقۍ فعالیتونه به یو وار بیا پیل شي، خو وایي په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه هر څه په ټپه ولاړ دي. له ستاره یونس نه مې وپوښتل د پښتو فلمونو ماحول څنګه دی. آیا تاسو په خپله هم کله پښتو فلمونه ګورئ او په دې پوهیږئ چې د فلمونو والا ستا د سندرو څه ډول حشر کوي؟ هغې راته وویل
پښتو فلمونه ما خو کله هم پښتو فلمونه کتلی نه دي. که رښتیا را باندې وایې زه یې نه ګورم. پېښور کې فکر نه کوم چې کومه میرمن به سینما ته ځي، نو زه هم نه یم ورغلی. زما په خیال د پښتو فلمونو ماحول اوس ډېر ماډرن شوی دی. دا به ښه هم وي خو د پېښور کلتور پکې په ختمېدو ښکاري. زه پخپله زما په سندرو انځور شوي رقصونه نشم کتلی. زما پر سندرو یې عجیبه عجیبه ګډاګانې کړي وي، زه چېرته کتی شم؟
ستاره یونس راته دا هم وویل چې په پېښور مینه ده او د دې ځای د خلکو کلتور او رواجونو سره ډېره مینه لري.
د پېښور هر څه ښه لګي. پېښور خو نو ډېر ښه دی. لکه څنګه چې د لاهور خلک وایي لاهور لاهور دی، نو موږ ورته وایو چې پېښور خو پېښور دی کنه. موږ د پېښور سره سا اخلو.
ستاره یونس را سره په پښتو خبرې ونه کړې خو د پښتو یوه سندره یې راته لږه زمزمه کړه. ستاره یونس وایي په دې وروستیو کې په فارسی او اردو ژبو یې هم سندرې ویلې چې خلکو ډېرې خوښې کړې دي. کائنات تنها د افغانستان یو ځوانه شاعره ده. له 1300 کلونو راهیسې شعرونه لیکي. د ټپیزو کتابونه یې چاپ کړي او د غزلو د کتابونو د چاپ کولو هوډ لري. نوموړي مشاعرو ته ورځي، فیسبوک کاروي او د رادیوګانو سره هم اړیکې نیسي. هغه څه چې ښایي د دې په پلارني ټاټوبې کې ډېرې نجونې اجازه ونه لري. له نوموړي سره مې د زړه خواله کړي. په سر کې راته داسې وویل.
سلامونه نیکی هیلی، مستر تاسو ته د شاعر رادیو ټول اوریدونکو
کارګون کو ته سلامونه وایم. نوم می کائنات تنها ده او د کنل ولایت اوسیدین کی ما فلم کنل فلم تو ما او د شیر شاعر سره خلاص ساتو.
صحیح نو څنګه د شیر میدان ته راغلی؟ ستاسو په کورنۍ کې بل چام شیر لیکه که څنګه؟
شیر میدان دا شو چې موږ د مهاجرت دوره وه او په کوزه پښتونخوا کې اوسېدلو. تر هغې مکتب کښې وم، د شیر میدان سره زمزمه کول جامې وم کتلې، د ترانې ټیم وه هغې هم برخه اخیستې وه. نو بس تر هغې مینه وه چې بیا افغانستان ته راغلو، چې هم دلته دا د وطن ناخوالې دا دودونه مجبوره کړم چې څه ولیکم. نو که څه وم یو یو بیت لیکل، نو تر هغې اوس هم ځان پسې ښه شاعره نه وایم، خو ګزاره کوم چې او د مطالعه کوم چې ښه شعر ولیکم او د شعر ښه شعر سره مینه لرم، که د هر چا وي او چې د احساس پکې وي او درد پکې وي.
تاسو شعرونه لیکئ، مشاعرو ته ورځئ، په فیسبوک کې یاستئ، د رادیوګانو سره اړیکه نیولی شئ. آیا په افغانستان کې ټولې ښځینه شاعرانې همدومره ازادي لري؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده امیر صاحب. نه دومره خو نشته دی، او زما چې فیسبوک ته لاسرسی ډېر نه لرم او لرم یم، ځکه چې دلته فیسبوک او نورې رادیوګانو سره رابطه کول لږ مشکل وي. پښتنه ټولنه ده، خلک ترې بده مني. نو د انجنو لپاره خو همدغه سهولتونه دي چې یا فیسبوک ته لاسرسی ولري، یا د راډیو د لارې خپل شعر ووایي، یا د مشاعرو د لارې. خو دلته ډېر زیات مشکله ده، او نه شي کولی هر خور چې مثال دومره وسایل ولري. نو بیا هم بعضې خویندې زه لرې وینم چې هغه د نارینهو نومونه استفاده کوي چې زما نوم چېرته څوک وان وري یا یې پوه نه شي. نو دومره مشکلات پکې انجنې دي، هر انجن نه شي کولی. خو ما خپلې کورنۍ ته اعلان ورکړی دی چې تر څو خپل شعر د نورو مینهوالو تر لاسو ورسوم، خو هر انجن نه شي کولی. زه پښتنه ټولنه ده او دا مشکلات زیات دي دلته په پښتونخوا کې.
سمه ده. په افغانستان کې په سرتاسر سری ټوګه د نارینه خو بهیرونه ډېر زیات دي، دوی غونډې هم کوي، کلیزه مشاعرې هم وي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې. د ښځو دپاره هم داسې ځانګړې غونډې وي، ځانګړې بهیرونه شته؟
ولې نه، البته. خو ننګرهار کې هم یو بهیر دی، د ښځو بهیر دی، خو هغې کې تقریبا ما برخه نه اخیستې، خیر خیر کنړ کې یم، او په کابل کښې هم ما اورېدلي چې ښه ښه بهیرونه شته. تل مهرمنه ادبي بهیر هلته زیاتې شیشې حیرانې راځي، او هغې ته خپل کتابونه په اړه دا کتابونه چاپ وي، غونډې ترسره کېږي، په شعر باندې کره کتنه کېږي، استادان ورته راځي، نو هلته ډېر ښه څه زده کېږي. او د ادبي بهیرونو یو ښه همدا هم ده چې څه ترې زده کړي، خو شعر په مفهوم باندې پوه شي چې شعر څه ته وایي.
تاسو د شعر ځینې کتابونه چاپ شوي دي؟
او بلې، زما خو امیرټون کې چاپ دي، خو هغه تپریزې دي چې لومړی چې ډېر باب او ډېر مینه والې درلود، تپریزې فورم و چې ما راغی. نو ما ټول کښې یو ټول کې مې چاپ کړه، بیا د ملګرو د مینه والو غوښتنه وه چې دغه کتابخانې والا هم غوښتنه وه چې تاسو ستا کتاب ډېر زیات وچلېده او تاسو یو کتاب بل هم. نو اوس بیا په وروستیو کښې دا تپیز ډېر خوند خراب شو، هر چا ولیکلې. نو هغه چې تپیز نه وي لکه څنګه چې مخکې نه وي، ځکه دغه د تپیز سره به اعتبار نه درلود، دغه درې کړۍ به یو شان ته وي، ټپا به بل شان ته. نو ټپه خو زم پخوانی اثر دی، ډېره ټپي شاعر معلوم نه دی. خو بیا بعضې استادانو هم د تپیز مخالفت وکړ، ما هم پرېښودې. نو اوس د شعرونو ټولګې مې ستا پلان دی، دا تر اوسه مې لاته نوم نه دی انتخاب شوی. غواړم چې دا د غزلونو ټولګې هم چاپم چې یو سار ولرم، جسمه چې د شعرونه رانه ګډوډ شي یا چېرته بل طرف ته لاړ شي. مثال انسان دی، یوه هیله لري، زما هم دا هیله ده چې زما د شعرونو ټولګې چاپ شي. زه ترې زره
کائنات د غزل خو ډیر تعریفونه دي، یو پکې دام ده چې وي غزل د ښځو سره خبرې کول. نو کله چې یو ښځینه شاعره غزل لیکي، د چا سره خبرې کوي؟ سخته پوښتنه
ده، نه پوهېږم، ځکه ځان یې پوښتنه ما لږ څه راغلي په مرکو کښې. همدا ښه خبره ده، همدغه د عربۍ زه پوهېږم چې دا د عربۍ کوم هغه ده ترجمه ده چې مثال غزل د ښځو خبرې کول ته غزل وایي، ښځو سره خبرې. زنه ویره مو بیا مولم
تنہا ممکن ہے سر خپل زن شیرونا شریکوے شی اوس ولینا
شیرو
ہے مہربانی ہوا پرو ډیر خلک غزل خوان دی وک ممکن ده یو بل غزل هم ورتاس
ولی غزل خو ما سر زیات دی ورته وایم راغلا چې تا ویل هوا د پسرلی راشي اوس نو را وګوره یا کس دې صحیح راشي مسافری هم دمرا بس دې چې داتا وکړه مسافری هم دمرا بس دې چې داتا وکړه یار ترا سکے او تخو اسانی راشي او زه د تاثیر لاندې راځم چې د روغ ورما زه د تاثیر لاندې راځم چې د روغ ورما ادا سنری نری خپل می پسند راشي هغه یو سوال می قبلي چې زه ودا وایم هغه یو سوال می قبلي چې زه ودا وایم خدای پر ما دې د پخا غون دي ځواني راشي په ما ته هر څومره غم راشي تیرولې شم ما که هر څومره غم راشي تیر ولې شم غم له نه شم چې غم نه پلالې راشي اخري وای دې زه په دې دومره کائنات کې تنها شوم زه په دې دومره کائنات کې تنها شوم ما ته دې ورته زما هاغه تنهایی راشي ما ته دې ورته زما هاغه تنهایی راشي
ډیر خلک غزل ډیر زیات مننه چې مشال رادیو سره مو خبرې وکړې لحمدی سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې روغ رمټ او ودان اوسه.
Sure.